آمریکا غږ
رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای آمریکا.
السلام علیکم درنو اوریدونکو، په دې هیله چې روغ جوړ یې. تاسو ته زه نظرانه یوسفزی د سهارنی خبری خبرونې سره هرکلی وایم. درنو اوریدونکو، نن د سه شنبه ورځ د 2018 کال د مئی د میاشتې 14 ده. درنو اوریدونکو، په خبرونې کې به واورئ د کندوز د ولایتي شورا غړي وایي چې که په کندوز کې د طالبانو نه درې نوې تشکیل شوې ولسوالۍ بیرته ونیولې شوې، نو هغوی به نورې هم ونیسي. او د ننګرهار په غنیخیلو او ځینو نورو ولسوالیو کې طالبانو د دغه سیمې د استادانو نه غوښتي دي چې د معاشونو لپاره دې بانکونو ته نه ورځي. درنو اوریدونکو، په دې موضوعاتو به رپورټونه د خبرونو نه وروسته واورئ. اوس سید بختیار شاه تاسو ته خبرونه اوري.
درنو اوریدونکو، السلام علیکم. او دا هم د خبرونو لنډیز. پرون سهر وختي په سوریه کې د عراق سرحد ته نږدې په سختو هوایي بمباریو کې درویش تنه وژل شوې دي. د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا غړو د شمالي کوریا د نوي بالستیکي توغندي امتحانول ساغندلي او لوړه کړې ده چې د هغې په جواب کې به په شمالي کوریا نوي سخت بندیزونه ولګي. او د افغانستان یو شمېر دینی عالمان وایي چې په افغانستان کې روان تشدد یوازې د خارجیانو په ګټه دی او بس. د خبرونو تفصیل. پرون سهر وختي په سوریه کې د عراق سرحد ته نږدې په سختو هوایي بمباریو کې درویش تنه وژل شوې دي. په سوریه کې د بشر د حقوقو د څارنې یوې ډلې چې مرکز یې په برتانیې کې دی ویلي دي، داسې ګمان کېږي چې دغه بمبارۍ به د امریکا په مشرۍ د ائتلاف هوایي قواوو چې د 2016 کال راهیسې د داعش د ډلې په مرکزونو حملې کوي د البوکما په سیمه کړې وي. دغه بمبارۍ د سوریې دپاره د ملګرو ملتونو د خاص استازي سټیفن ډی مستورا د سولې د جریان د بیا پیل د هڅو نه یوه ورځ مخکې شوي دي. هغه ویلي دي د سولې دغه خبرې به د جمعې او یا هم د شنبې تر ورځې پورې دوام پیدا کاندي. د امریکا د متحده ایالاتو د باندنیو چارو وزارت ویلي دي چې د سوریې رژیم په ورځ کې تقریبا 50 قیدیان اعدامی او بیا وروستوی جسدونو ته اور اچوي. د امریکا د باندنیو چارو په وزارت کې د منځني ختیځ د چارو د دفتر لوړ رتبه مقام سټیوارټ جونز وایي چې په سوریه کې د اسد رژیم سره د روسیې او د ایران د ملاتړ نه وروستو دغه رژیم په نوو ظلمونو او فسادونو لاس پورې کړی دی. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ترامپ په 13 میاشت کې په سوریه باندې توغندیو د حملې هدایت هغه وخت ورکړ چې د دمشق په رژیم د دې الزام ولګول شو چې په ملکي خلکو یې کیمیاوي وسلې استعمال کړي دي. د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا غړو پرون د دوشنبې په ورځ د شمالي کوریا د نوي بالستیکي توغندي امتحانول سخت غندلي او لوړه کړې ده چې د هغې په جواب کې په شمالي کوریا نوي سخت اقتصادي بندیزونه ولګي. د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا په یوې مطبوعاتي اعلامیه کې ویل شوي چې دوی په سیمه کې د شمالي کوریا د زیاتې بې ثباتۍ په دغه سلوک ډېره زیاته اندېښنه لري او په هغې کې د پیونګیانګ نه غوښتل شوي چې نورې دي د اټومي او بالستیکي توغندیو د ازموینو نه ډډه وکړي. د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا ډیپلوماټانو ویلي دي چې امریکا او چین چې د شمالي کوریا نږدې دوست هم دی په نوو اقتصادي بندیزونو باندې غور کوي. د افغانستان یو شمېر دینی عالمان وایي چې په افغانستان کې روان تشدد یوازې د خارجیانو په ګټه دی او بس. د افغانستان د علماو د غورځنګ رئیس سید صلاح الدین هاشمی پرون په کابل کې غونډې ته وویل چې علما، پوهان، عوام خلک د عملا میدان ته راوځي او د روان تشدد مخه دې بند کړي. د سرې میاشتې نړیوالې ټولنې ویلي دي چې په یمن کې د اپریل د میاشتې د 28 نېټې نه راپدې خوا 130 تنه د کولرا په مرض مړه شوي دي. د یمن د داخلي جنگ په هغه ملک کې د طبي خدماتو ډیرو موسسو ته سخت زیان رسولی دی او ویل کېږي د حوثي یاغیانو په سیمو کې د نیمای نه زیات طبي مرکزونه خراب شوي دي. ملګري ملتونه وایي چې په یمن کې 18 میلیونه خلک همدا اوس سختو عاجلو طبي او خوراکي موادو ته ضرورت لري او هم هلته په یمن کې 3 میلیونه ماشومان د عدم تغذیې په مرض اخته دي. د آلمان او د ایټالیې د داخله چارو وزیرانو د اروپا اتحاد نه غوښتي دي چې اروپا ته د افریقایي ملکونو د مهاجرینو د راتګ د مخنیوي لپاره باید داسې هیئت جوړ کړي چې د لیبیا او د نایجیریا د سرحدونو نه د دغو مهاجرو د راتګ د مخنیوي لارې چارې پیدا کاندي. په هغه ملک کې وبخې په هغه مکتوب کې چې د دوړ وزیرانو اروپای کمیسون ته استولې ویل شي ودي چې د مهاجرو په مخنیوي کې نړیواله هڅه کافي نه دي. د سومالی په جنگ ځپلي ملک کې چې ډېر وخت نه هلته تشدد او جنگ جګړې روان دي، د خلکو د ادامولو یو نوې پړاو شروع شوی دی. د سومالی نظامی محکمې او د شباب افراطي ډلې په جلا جلا ډول په 2010 کال کې ډېر خلک اعدام کړي دي. ویل کېږي چې د سومالی نظامی محکمې یوازې د اپریل په میاشت کې 11 تنه په اعدام محکوم کړي دي. د بشر د حقوقو یوې ډلې ویلي دي چې دغو اعدام شوو خلکو د کورنیو غړي وایي چې د اعدام نه مخکې د هغوی عزیزان وهل شوي، شکنجه شوي، برقي شارټونه ورکړل شوي او حتی په عزت هم تیری شوی دی.
خبرونه مو اوریدل. په موکړی د خبرونې لومړی رپورت ده. د کندوز د ولایتي شورا غړي وایي چې په کندوز کې درې نوې تشکیل شوې ولسوالۍ د طالبانو نه بیرته وننیولې، نو هغوی به نورې هم ونیسي. ګلرحیم نیازمن رپورت را لېږلې.
په کندوز کې د امنیت د ټینګښت په موخه تیر کال درې نوې ولسوالۍ اقتاش، کلبات او د ګلتیپی په نومونو جوړې شوې دي، خو لا هم په دغو سیمو کې د دولت مخالف وسلوال حاکم دي. د دغو نوو جوړو شوو ولسوالیو لپاره د مامورینو تشکیلونه بشپړ شوي، خو لا یې هم مامورین سیمې ته د دندې لپاره د ناامنۍ له وجې نشي تللی. د قندوز د ولایتي شورا غړی امرالدین ولی وایي چې په قندوز کې درې نوې ولسوالۍ جوړې شوې، خو د دغو ولسوالیو سیمې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې دي.
سی ولسوالۍ برای ما به حساب افزود فعلا ولسوال داره، ولسوالی های ما و قماندان امنیت داره، تشکیلات اداریش تکمیل است، اما خود ولسوالی ها کاملا زیر کنترل مخالفین هستند.
قندوز کې درې نوې ولسوالۍ جوړې شوې، دغه ولسوالۍ ولسوالان او د امنیت قماندانان لري او تشکیلونه یې بشپړ شوي دي، مګر دغه ولسوالۍ د طالبانو تر تسلط لاندې دي. کله چې ولسوالۍ جوړیږي او د دولت تر ولکې لاندې نه وي او د سیمې د نیولو اراده هم ونه لري، نو کېدای شي نورې ولسوالۍ ورسره هم سقوط وکړي. کلبات د امام صاحب ولسوالۍ یوه لویه برخه وه چې اوس ځانګړې ولسوالۍ ده. اقتاش د خان آباد ولسوالۍ برخه وه. ګلتیپه چې پخوا په ګورتیپه باندې مشهوره سیمه وه، د ښار اړوند سیمه ده چې اوس دغه سیمې له تیر یو کال راهیسې بېلې بېلې ولسوالۍ شوي دي. د دغو دریو نوو جوړو شوو ولسوالۍ لپاره ټول اداري تشکیل پوره دی، خو مامورین یې په کورونو کې ناست دي. د قندوز د امنیت قماندان عبدالحمید حمیدی وایي چې د دغو دریو نوو تشکیل شوو ولسوالیو د امن کولو لپاره به دوی سږ کال اقدام کوي چې د طالبانو تر تصرف یې وباسي.
سه ولسوالی کې تشکیلش جدید آمده جزی از پلانای امنیتی یا کاری ما در سال روان است که در جریان سال جاری مای سه ولسوالی را
دغه درې ولسوالۍ چې نوې جوړې شوې پر روان کال کې تر پلان لاندې دي چې سیمې امن شي، ځکه جمهور رئیس هم امر کړی چې باید سږ کال د دغه ولسوالیو د جوړېدو لپاره شرایط مساعد شي. د قندوز خلک بیا وایي چې جګړه د ښار تر دروازو را رسیدلې. دولت باید طالبان د ښار له شاوخوا سیمو په شا کړي او وروسته له هغې د دغو نوو ولسوالیو د ځای پر ځای کولو لپاره هڅه وکړي. د قندوز د ښار یو تن اوسیدونکی میرزا محمد وایي چې د ښار په منځ کې د شاوخوا جګړې ډزې اورېدل کېږي.
په بازار سیمو کې اورا چې په ناحو کې دي، په دې استقامت کې مرمۍ اوازونه راځي، حتی مرمۍ راځي او د جنگ د غږ نه او د جنگ د سیمې نه خلک مکمل کډه شوي دي. دا تر کومه پورې اورا د قندوزوالو را په دونه سختۍ او بدبختۍ باندې ژوند تیر کی. کار خو نشته. سلیر شاته په قندوز کې جنگ ده، سلیر شاته قندوزیان مړ کیږي. دا دې ته د توجه کی، دا ولس دې اورا دغه جنجال نه خلاص کی.
د قندوز اوسیدونکو وایي چې دغه دریو نوو جوړو شوو ولسوالیو مرکزونه هغه سیمې دي چې د طالبانو کلک مرکزونه ګڼل کیږي. که په خان آباد کې د اقتاش، امام صاحب کې د کلبات او د ښار اړوند د ګلتیپی سیمې امن شي، د قندوز زیاته برخه به د دولت تر ولکې لاندې راشي. ګلرحیم نیازمن، امریکا غږ، آشنا.
امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1290 FM 3.5 د انټرنټ لارې پښتو voa.com.
د ننګرهار په غنی خیلو او ځینو نورو ولسوالیو کې استادان وایي چې طالبان ورنغواړي چې ماشونه د په بانکونو کې نیږدي او دوی دا هم وایي چې په نورو ډیرو چارو کې مداخله کوي. زبی الله غازی په دې حق له رپورت را لګلې.
یو شمیر ښوونکو امریکا غږ ته ویلي چې سیمه ییزو طالبانو د ښوونځیو او لیسو معلمانو ته ګواښ کړی چې له یوه پلوه به د میاشتنۍ تنخوا د اخیستو پسې بانکونو ته نه ورځي، او له بل اړخه یې د ښوونځیو له سرمعلمینو او مدیرانو غوښتي چې د ازموینو نتایج دې د طالبانو له شتون پرته نه جوړوي. ښوونکي وایي د تیرو څو میاشتو راهیسې له طالبانو سره په جنجال کې دي، ځکه دوی ورته په ښکاره ټکو ویلي چې معاشونه دې د بانک نه بلکې معتمد په وسیله له وسلوالو طالبانو په شتون پر ښوونکو وویشي.
دوی هغه واضح دلیل اوسه پورې نه دی ښکاره کړی، نه پوهېږم چې دوی دغه کې څه خپل کار کوونکي دي، دې وجې نه بانک ته رسیدګي نه شي کړی، کوم نتیجه ده؟ خو تر اوسه پورې واضح کړی نه ده دا خبره چې ولې نه اخلي، خو په قسم دومره ویلي چې بانک نه به تاسو معاش نه اخلي.
ښوونکي وایي طالبانو ښایي دا چاره د دې لپاره راخیستي چې خپل ملګري پکې ځای کړي، خو دغو تهدیداتو زده کوونکي هم له ښوونځیو زړه توري کړي دي.
دا معلومات بې ځای نه تهدید شي، او څه یو طریقه په بله طریقه باندې یو نوم په بل نوم باندې تهدید کړي، او دی مکتب پرې د خپل کسان په دې دغه کې نه نباسي معرف کړي، او ورو ورو دغه څه پر وخت بوځي دا خپل پلان چې کوم یو ځای کنه دوی چې راغلي زموږ شاګردان
د ننګرهار د غنیخیل او ځینو نورو ولسوالیو ښوونځیو کې طالبانو لاله وړاندې د دریو مضامینو پر لستلم بندیز لګولې. ښوونکي وایي د طالبانو دغه امر په خوا پلی کړی دی.
هغه پسمانه مونږه دا هغه ورکو د تعلیم اسلام او د حضرت درس ورکو دا مضمون مونږه بند کړی دی، پر هنګ هرپا او
د غنیخیل ولسوالۍ د پوهنې مدیر تاج محمد نور ستونزې زړه نازړه مني، خو وایي د معاش اخیستو په مسله کې طالبانو ګواښلي دي.
ولې دلته غټ مشکل شته دی؟ کنه مشکلات شته دی، خو دغه نورو انشاءالله چې نور دا مشکلات موږ خپله موږ سره حل کولی شو، دا د بانک په هغې ډېر موږ سره کلک شي.
د ننګرهار د پوهنې ریاست ویان محمد آصف شینواری وایي پر ښوونکو بانک ته د نه تګ بندیز به په دې دلیل شوی چې ښوونکو ته زیان ونه رسي.
خو دوی ته داسې ویل شوي دي چې ګواکې دغه بانکونه چې دلته امنیتي ځواکونه معاش اخلي دا زموږ د ټارګټ لري، که تاسو په بانک کې معاش اخلئ نو که دغه ځای کې بیا تاسو ضرر رسېږي به موږ مسولیت نه لرو. موږ د دې لپاره چې د ښوونکو لپاره یو ځانګړی بانکي سیستم جوړ شي، بانکونکو ته اسانتیاوې دا وړاندیز هم کړی دی، په دې باندې کار روان دی.
هغه د ښوونځیو په نتایجو کې د لاسوهنې مسله رد کړه، خو د ځینو مضامینو د بدلېدو خبرې په یو شمېر نورو ولسوالیو کې ومنله.
د مضامینو خبره شوه دا په یوازې د میخیلو کې نه، نورو ولسوالیو کې هم دغه جریان سره موږ مخ شوو، لکه په چراګام کې، په شیرزادو کې، په یانو کې.
یو شمیر خلک دا غنی چې طالبان ممکن زکه د خوانځیو په نتایجو کې مداخله کوي چې په ځینو مواردو کې په خوانځیو کې شامل طالب وسلوال غیر حاضر او یا هم محروم ونشمیرل شي. د وسلوالو طالبانو ویان زبی الله مجاهد امریکا غږ ته ویل ملګری د خوانکو په نتایجو او تدریسي چارو کې له پخوا راهیسې دخیل او دغه چارې د شفافیت پر بنا کړی ده. هغه وایي طالبان خوانکي زکه بانکونو ته نه ور پریږدي چې معاشونه د معتمد او د دوی د ملګرو حضور کې مستحقو کسانو ته وسپارل شي، سو خیالي خوونکې په بانکونو کې د اصلي او مستحقو خوونکو حق ونه خوري. زبی الله غازی، آشنا رادیو، جلال آباد.
دا واشنگتن څخه د امریکا جغ آشنا رادیو اوري. ولسمشر محمد اشرف غنی پرون د افغان خزو په سلورم ملي سپوزیم کې چې د دوشنبه پرس په کابل کې جوړ شو، په افغانستان کې د تاوتریخوالي په ختمولو او د ثبات پر اوستلو کې د ښځو په اساسي رول باندې ټینګار وکړو. په دې اړه پام وکړئ د خبریالي لیمی نیازی رپورټ ته.
د دوشنبه پرس په کابل کې د افغانستان د لومړۍ میرمنه په قربتوب خزې د سولې پیغام رسوونکي په نوم یو درې ورځې سمپوزیم په کار پیل وکړ. ولسمشر غنی دغه سمپوزیم ته د وینا پر مهال خزې د رواني تحمیلي جګړې لوی قربانیان وبللې، او وی ویل چې افغان خزی د جګړې لامل نه بلکې دغه جګړې شهیدانی دي. خاغلی غنی وویل د سولې لپاره د خزو اقدامات ضروری دي، او زیاته کړه
افغان میرمن د شوان په هر میدان کې د فخر وړ پرمختګونه کړې دي. دوی اوس خپل واسې دریز او خپل اواز د خو په نسبت د دوی ظرفیت ډیر زیات او د دوی تجربه عظیم. دوی په خپل بحثونو کې ډېرې کامیاب دي. دا یوازې د تحمیلي جګړې فتنه نه ده چې افغاني ښځې واضح مخالفت کوي، بلکې د نورو اجتماعي فتنو په مقابل کې هم مثلا احتیاط په مقابل کې د دوی دریس د زیات استاین او احترام ورته.
ولس مشر غنی ټینګار وکړ چې د سولې په خبرو کې باید د ښځو نظرونه واورېدل شي او زیاته کړه چې د ښځو دا سمپوزیم به د سولې د فرهنګ له تقویې سره مرسته وکړي او ملت او دولت ته به څرګند پیغامونه ولري. په دې سمپوزیم کې د افغانستان لومړۍ میرمنې رولا غنی هم د سولې په راوستلو کې د افغان میرمنو ونډه مهمه وبلله او وویل چې افغان ښځې د سولې پیغام رسوونکي دي او د سولې په راوستلو کې باید خپل غږ اوچت کړي. میرمن غنی افغان ښځو ته په خطاب کې وویل دا وای موږ میرمنې د دې ټولنې غړي یو، موږ د دې ټولنې نیمه برخه یو، باید چې غږ اوچت کړو او ووایو چې نور تاوتریخوالی بس دی او دا بې معنا او بې ګټې جګړه. هغوی چې هیواد کې متواتره جګړه کوي او دا فضا جوړوي، نو موږ هیڅ پرمختګ نشو کولی. همداراز د اروپا د اتحادیې د آسیا د برخې مرستیالې پاولا پمپلونی په دې سمپوزیم کې وویل چې ښځې او سوله سره تړلې دي او زیاته کړه په هغو ټولنو کې چې تلپاتې ثبات شته لوی لامل یې د ښځو سیاسي او اقتصادي ځواکمنتیا ده. اغلې پمپلونی وویل دا وای افغانستان د سولې د ساتنې لپاره په ډیرو سختو حالاتو کې کار کوي، خو ښځې یوې مور، میرمن او خور په توګه کولی شي چې د سولې په بهیر کې متفاوت نظرونه وړاندې کړي. موږ باید هغه پیاوړتیا، مقاومت او پیوستون چې ښځې په دې برخه کې لري هیر نه کړو. ټاکل شوې د ښځو په دغه درې ورځیني ملي سمپوزیم کې افغان ښځې د افغانستان د سولې په بهیر کې د خپلو تجربو، نظرونو او ونډې په اړه بحثونه وکړي او په پای کې به د سولې په خبرو کې د ښځو د ګډون د څرنګوالي په اړه خپلې غوښتنې او نظرونه افغان حکومت ته وړاندې کړي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
په ننګرهار کې د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو د ملاتړ اداره یا یونیسف وایي چې د دې ولایت په داعش ځپلو سیمو کې د پولیو په ضد د عامه پوهاوي پروګرامونه پیل کړي دي. د یونیسف اداره وایي چې په نامنو سیمو کې ماشومانو ته د پولیو ساسکو پر رسولو کې پرمختګ کړی. ضیاءالرحمن حسرت رپورټ را لېږلی.
په ننګرهار ولایت کې د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو ملاتړ اداره یا یونیسف وایي د دې ولایت په اتو ولسوالیو کې دینی عالمانو، قومي مخاور، عوامو خلکو ته د پولیو پر ضد د عامه پوهاوي فعالیتونه پیل کړي چې ډیر ګټور تمام شوي. د ځوانانو په برخه کې د دې ادارې مطبوعاتي مسؤول قدرت الله شکی وایي دوی په هغو اتو ولسوالیو کې د عامه پوهاوي په برخه کې ښه پرمختګ کړی چې د داعش ډلې او یا وسلوالو طالبانو له لورې تر ګواښ لاندې وي. د شکیب پر وینا د پولیو واکسینو له عمومي کمپاین وروسته یو ځانګړی کمپاین هم پر لار اچوي او هغه ماشومان چې د پولیو واکسینو په روان کمپاین کې د څاڅکو پاتې کیږي د یو ځانګړي کمپاین په ترڅ کې به واکسین شي.
موږ اوس یو بل پروسه هم لرو چې هغه ته موږ د کیچ اپ کمپاین وایو. کله چې زمونږ درې ورځې کمپاین خلاصیږي په څلورمه ورځ زمونږ ټیمونه مس ماشومانو پسې ګرځي د جمعې پر ورځ بیرته پرله پسې دوی ته واکسین کوي. بیا یو بل کمپاین موږ د کیچ اپ په نامه لرو چې هغه د یک شنبې، دوشنبې، سه شنبې یعنې بل هفته کې روان پرله پسې د سه شروع کیږي. هغه ماشومان چې د دغې راونه چې د دوشنبې نه تر جمعې پورې کوم کمپاین جریان لري هلته مس پاتې کیږي په کیچ اپ کې بیرته کور کوو. او هغه سیمه کې چې زمونږ مخکې ما ویلې چې کوم ماشومان د جنگ په وجه یا د نورو مشکلاتو له وجه موږ نه مس پاتې کیږي ال د سرمیاشتې مونږ د سرمیاشتو توزیع واکسین کوي.
هغه وایي دوی هڅه کوي چې د واکسینو پر اتونکو کمپاینونو کې له واکسینو څخه د پاتې شویو ماشومان شمیر راښکته کړي. د ننګرهار د عامې روغتیا ریاست وایي د پولیو درې ورځنی کمپاین چې نن په ټوله ختیځه سیمه کې پیل شوی په دې دوره کې به څه کم 800,000 ماشومان د شاوخوا 4,000 روغتیایي کارکوونکو لخوا واکسین شي. د دې ادارې مطبوعاتي مسؤول نه ملا سمونی په تړه وایي
ولسوالیو کې زموږ ټیمونه فعال دي، واکسین کوو، خو د څلورو ولسوالیو ډېرې محدودې ساحې دي چې په هغه ځای کې عملا جنګ دی. زموږ ټیمونو ته اجازه نه ورکوي، که اجازه ورکړي موږ هېڅ ستونزه نه لرو، خو د امنیتي ستونزو له کبله زموږ هېوادوال له واکسین پرته.
خو د ننګرهار د هغو سیمو یو شمېر اوسېدونکي چې سیمې د دولت وسلوالو مخالفینو له شتونه پاکې شوي وایي لا تر اوسه د دوی سیمو د پولیو واکسین ټیمونه نه دي ورغلي. ګل محمد د اچین ولسوالۍ د پنډولا سیمې اوسېدونکی دی.
دوی سره موږ کوڅه په کوڅه باندې دوی سره مل یو، هر ځای چې انشاءالله همکاري ورسره کوو، ماشومان را وباسو، سره امنیت هم برقرار دی، هېڅ مشکل نشته. دی دوی ته په تمه وي چې راشي او دغه کار شروع کړي.
د ننګرهار ولایت د عامې روغتیا ریاست ژمنه کړې چې د دې ولایت په لرې پرتو سیمو کې چې د دولت تر کنټرول لاندې دي هلته به ډېر ژر د پولیو واکسینو کمپاینونه ترسره کړي او له واکسینو څخه پاتې ټولو ماشومانو ته به د پولیو څاڅکي ورسیږي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده VOA پښتو.
د بزنس سټانډرډ د یو رپورټ له قراره د اروپا د پارلمان معاون ریچارډ هنري سرني کې ویلي دي چې امریکا او اروپا باید په سیمه کې د ټیررزم د ختمولو لپاره د ډیورنټ په کرښه بیا غور وکړي او د دغې په باره کې خپل پخوانی دریځونه بدل کړي. بلوچ او پښتانه چې په زور جلا شوي دي بیرته د اصلي سیمو سره یوځای شي او د افغانستان د حاکمیت لاندې راوستل شي. په دې باره کې د سیاسي او حقوقو چارو کارپوه ډاکټر صلاح الدین سعیدی سره مرکه لرو.
ډاکټر صاحب صلاح الدین سعیدی، تاسو به هم د اروپا د پارلمان د معاون هغه مضمون لسته وی چې اخبارو کې نشر شوی دی، بزنس سټانډرډ خپور کړی دی، او د په دې خپل مضمون کې لیکلی دی چې امریکا او اروپا باید په سیمه کې د تروریزم د ختمولو لپاره د ډیورنټ په کرښه باندې د سره غور وکړي. د سیمې او دنیا حالاتو ته چې وګوري، د دغه مسلې اهمیت ستاسو په نظر په څه شي کې دی چې اوس د طرحه کړي؟
تشکر. د تروریزم سره د مبارزې په لاره کې نور ډېر تدابیر شته دي چې ونیول شي. مطمئنه د پاکستان حاکمیت چې د تروریزم د ایجاد د کمول او د سودی لپاره یې خپل امتحان ورکړی دی او په همدې کې خپل قوت ګوري او خپل تجارت ګوري. واقعیت خبرې دا دی چې د خپل تاریخي بګراوند هم لري. د پاکستان دوه دریمه برخه د افغانستان تاریخي برخه ده. ډیورن لاین غیر مشروع څه د سفري لحاظه و او څه د بعدي انکشافات لحاظه د فسخ وار او د تاریخ په اوږدو کې افغان ولس ته او حکومتونو ته د منلو وړ نه و. دا چې په دغه ورځ کې د دې خبرې بحث شي، زه شخصا د دې طرفدار نه یم. نور تدابیرو ته باید په اصطلاح اقدامات وشي. افغانستان باید په پښو ودرول شي. اما که چېرته پاکستان نه پرېږدي چې دا مسله باید همدا اوس چې افغانستان نور مشکلات لري باید یو طرفه شي. مشکلات ایجادوي او هره ورځ ناروا سرحدونه جوړوي، ناروا دروازې جوړوي، افغانستان د فشار لاندې راوځي او بله لاره نه لري. منګه په دې مورد کې کافي مستندات او شواهد لرو چې ثابت کړي چې دا کرخه له ابتدا نه
یعنی ډاکټر صاحب سعیدی فکر کوي چې د تروریزم د ختمولو لپاره د ډیورنټ په کرښه د سره غور دا د مسلې حل دی چې امریکا او اروپا په دې باندې غور وکړي. تاسو په دې عقیده یې د کومک کولای شي؟
هوادو ترمن 2600 کیلومتر هغه خط دی. د دې 2600 کیلومتر څه زیاتو کم سل زیات یا کم دغه 2600 کیلومتر نه 300 د عبور او مرور محلات دي او د هغه جملې څخه دولس سرحدي فورمال سرحدي کنټرول دي او د هغه جملې څخه دوه واګې دي. زه په هیڅ وجه په دې باور نه یم چې د دې مسالې کې د سرحد ایجادولو یا مثلا د غیر مشروع دروازې جوړولو پر بنیاد د دلته امن راشي. دا له سرحد پورې ارتباط امن سره ارتباط نه لري. امن په دې راتلی شي چې د حقاني تروریستي نیټورک له پاکستان رسمن بودیجه ورنه کړي. امن په دې راتلی شي چې په هغه مدارس او مکاتبو کې یو جمع یو ګولې مساوي دوه ګولې باندې چې خارجي ووله څو ګولې پات کیږي، یعنی د هغه د ترور او د دهشت درس چې په مکاتبو کې ورکول کیږي هغه توقف پیدا کیږي. ترور او دهشت د همکاري پر بنیاد باندې پیدا کیږي شي د سلامونه جوړول شي. نو ډېر زیات تدابیر دي. اما دا مسله چې پاکستاني مطرح کوي او همدا اوس حلول غواړي، زه فکر کوم اوس وخت نه دی. اما دا خط غیر مشروع غیر قانوني.
او بخی د دغه مضمون لیکوال د اروپا د پارلمان معاون دی چې ریچارډ چرنسکی نومیږي. د لیکلی دی چې اوس د دې وخت دی چې لویدیس هیوادونه د دغه مصنوعي پول په حق خپل پخوانی دریزونه بدل کی او په سیمه کې د تاریخ او حقیقتونو په اساس دغه پخوانی پول یا خط چې واغه احیا کی. وایي چې بلوچ او پښتانه چې په زور جګړه کړی شوی دی بیرته باید د اصلي سیمې سره یوځای شي، د افغانستان ته حاکمیت لاندې راوستل شي. په دغه مسله باندې چې بحث کیږي چې د ویل دي، زما سوال دا دی چې د دې موضوع اهمیت په دغه یو وخت کې چې تاسو ورته وګورئ، د دې عملی کېدل تاسو ته اسانه ښکاري؟
عملی کېدل ډېر سخت دي، په دې خاطر سخت دي چې پاکستان د نړۍ نه باج اخلي او باج اخیسته ده، سیریزمی تربیه کړی دی او صادروي. زما په پوهه باندې نړۍ که غواړي د دې مسالې دپاره کار وکړي او داسې په اصطلاح اعترافات وکړي په حقایقو باندې، دا ښه خبره ده. اما د افغانستان حاکمیت په پښو درول او د حقایقو د توضیح او د نشر دپاره کار کول او د دې مسالې د پزیچ حل دپاره کار کول، نړۍ کې د سرحدونو د ایجاد مسالې باندې مشکل نه حلېږي، د سرحدونو د منځ وړلو پر بنیاد باندې مسائل حلېږي. نو په دې خاطر باندې سره د دې چې د دې شخص چې ډېر مهم شخص دی په اړه وایي چې نظر کاملا موافق د نشت او پر ځای دی، اما زه باور لرم چې دا به ډېره مرسته وکړي که چېرته د تروریزم سره د مبارزې نورې لارې مخته یوړل شي. دا مسئله کېدای شي چې په مناسب وخت کې حل کړی شي.
ډېره مننه ډاکټر صاحب صلاح الدین سیدی، کور دې ودان.
سلامت.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام سل اشاریه 15.
په مصر کې د ټوریزم وضعیت یو وخت ډېر ښه و، اوس د هغې یوازې درېیمه برخه پاتې ده. د مصر د ټوریزم وزیر ویلي دي چې اوس هم د مصر د تاریخي ځایونو امنیت ډېر ښه دی او هغه سیاحان دي ته هڅولې دي چې مصر ته دې راشي. پاموکړی په دې حق لباندې زمونږه یو رپورټ ده.
د مصر د سیلانیانو د چار وزیر محمد یحیی رشید ویلی چې زه خارجي سیلانیانو ته د دې ډاډ ورکوم چې په مصر کې د ټوریزم صنعت محفوظ دی، هوایی میدانونه په امن کې دي او هوټل هم محفوظ دي. هغه دا ویلی دي چې اوس هم مصر ته د آلمان او سعودي عربستان ډېر سیلانیان راځي او په خاص ډول د شرم الشیخ په تفریح ځای کې د خلکو کاروبار ډیر ښه دی. هغه وایي چې پروس کال په مجموعي ډول د عربي ملکونو د سیلانیانو حساب 6.5% ته رسیدلی و او په 2018 کال کې 500,000 سیلانیان یوازې د سعودي عربستان نه مصر ته په سیل راغلي وو. ورپسې اردن وو چې د هغه ملک نه 180,000 سیلانیان مصر ته په سیاحت راغلل. د 2011 کال نه مخکې مصر ته د آلمان نه علاوه د ایټالیې، د برتانیې او د روسیې ډیر زیات سیلانیان راتلل چې د هغې له برکته د مصر د ټوریزم صنعت په میلیاردو ډالرو عاید درلودو او هم پکې په میلیونونو خلکو ته د کار زمینه برابره شوې وه. په مصر کې د خلکو د پاسون نه یو کال مخکې تقریبا 15 میلیونه خارجي سیلانیان مصر ته د سیل دپاره تللي وو، حال دا چې پروس کال د سیاحینو شمار یوازې 15.3 میلیونو ته رسیدلی. په 2015 کال کې د سینای په ټاپو کې د روسیې د یوې مسافروونکې الوتکې د راغورځېدلو نه وروسته چې په هغې کې 240 تنه ټول سپاره مسافر مړه شوي وو، نو د دغه پیښې نه وروسته روسیې مصر ته د خپل ملک د مسافروړونکو الوتکو پروازونه بند کړل او همې روسیې ته د مصر د مسافروړونکو الوتکو په پروازونو بندیز ولګاوه. د سینا په ټاپو کې یوې اسلامي افراطي ډلې د دغه پیښې مسؤلیت په غاړه اخیستی و. د مصر د پاوند نرخ د خلکو د پاسون نه مخکې ډیر ښه و. یو ډالر به په 15 مصري پاونډه تبادله کېده او اوس یو ډالر په 300 مصري پاونډو تبادله کېږي چې دی پخپله د مصر د ټوریزم په صنعت هم ډیر بد اثر کړی دی.
درمو اوریدونکو، تاسو ته امریکا غږ آشنا رادیو نه زموږ د خبرونې لومړۍ برخه واورېده. د دویمې برخې خبرونې لپاره نیم ساعت وروسته زموږ خبرونې ته غوږ شئ. اوس د دری برخې همکاران سټوډیو ته راغلي دي. د دری برخې خبرونه اوریدل مه هیروئ.